ښاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغه ادارې د بشري حقوقو د برخې مشره سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې ونوي په سلو کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي او ځینې یې له رواني پلوه سختې ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې د تیرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپینغار، اچین، چبرهار او سرو رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په ټکو دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته زیان رسولی دی او دغه راز زراعتي ځمکې او عامه ځایونه هم تخریب کړي دي. په ورستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیونو ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل شوی کمپاین بعد سپتمبر میاشتې تر 8 مینیټې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګوزن چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ویروس شتون لري. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید کړل او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. د ناپیژانده وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او له سیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو یو سروې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 90% کې خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي دي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
کارپوهان خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو اجباري ویستل به ناوړه نتایج ولري.
وضعیت ډیر خراب ده، سخت مډار او پتاس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ نه بغوانی په سیده ګرځي. کدن سټیل در سره وکړه ډیر را خوشی کوي او کنه دې دې تاریخ.
او نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو کالی زده. کارپوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم اړیکې او تعاملات شته.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې وتل، لیکن د دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن یو سروي ښیي چې په افغانستان کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خبره کړې ده ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړي او په دې کې 290 سلنه کسان ویلي دي چې د نجونو دوامدار زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روان اګست په 14مه ویلي وو د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د پاتسه سلور کال تیریږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خبره کړې ویلي د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړي او 290 سلنه خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمه دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 8 سلنه نارینه او 95 سلنه ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې د شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95 سلنه تر رسیدي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استادې سوزان فرګوسن له قوله راغلي دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لونې زده کړې وکړي ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي. په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اګست په 14مه کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ول د طالبانو لپاره تک مخکې دی ولسم ټولګي ځکونکو خو اوس په کور ناشته ده. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د انجونو نزدک کړی کول دي، خو افغان ولست او ناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغان کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې لپامه وغورځوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د شزو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90 سلنه ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغیزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغیز کړی. دغه ادارې ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره سلويخ سلنه ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض درې په څلورمه برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیرو ویلي چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غن خبرګونونه راپارولې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندي شوی اقایده چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د غی پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې دی چې لمخې لدغه هواده د پی او آر کارت لرونکو او نور افغان کډوال پا په اجباري ډول استل کیږي. پرون د اگست په 19مه د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې له پاکستانه وغوښتل چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د استلو لړۍ دې ودروي. په همدې حال کې پی او آر لرونکي یو شمیر افغان کډوال چې اوسمهال په پاکستان کې میشت دي د خپل بد وضعیت په اړه اندېښنه لري او وایي افغانستان ته ستنېدل یې د دوی او د ماشومانو د تیارې راتلونکي په معنا ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیک دي کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو لدی هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړه. دوی د جمعې پر ورځ د اگست 19مه په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپل نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د خزو انجونو په کار او زکړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داس یو هیواد ته داستولو لګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابله توان نه لري. هلته بشري نورین زیات دي، د بیزای کېدو دوام، اقتصادي بیثباتي او د طالبانو لخوا پر خزو انجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لشپګم ټولګو پورته د جونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي لګواخ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولې د خپلو ماشومانو د تیارې راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست په 10مه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر خراب ده، سخت پټار او پتاس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوس د افغاني په سیدل ګرځي کدن سټیل در سره وک به در خوشې کوي او کني به د تاریخ کړي ډیر فیملی نه مولي ول شولې وړ ول اخوا ته او ټیم کم ورکړه ده زغواړه مسوس کاروبار را غونډ کوم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندښنه لري او وایي ک افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ډېرې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوسې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو ان سي آر ویلي د روان کال پیل راهیسې اگست 23 میل سلور لکه سلویخ زرا ډیر افغانان افغانستان ته ستان شي چې نه هڅ پته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسید. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه دروانی اگست تر 13 میو غزول چې سبا پاتې رسیدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې یو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د اگست د شمال افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړو وټولو له څلرمې کلیزه سره برابر ده. یو شمیر افغان سیاسي او امنیتی کارپوهان وایي په داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وټولو څلور کاله کیږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تعاملات او اړیکې شته. د کارپوهان په ځانګړي ډول د سیاسي، استخباراتي، بشري حقوقو، بشري مرستو او ترهګري ضد مبارزې په برخه کې د اړیکو او تعاملاتو خبره کوي. په عین حال کې امریکایي چارواکو په وار وار د طالبانو سیاستونه او اندوی سره نړیوال تعامل هم غندلی دی. نن د اگست د شمال افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړو وټلو څلرمه کلیزه ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
څلور کاله مخکې دا ورځ امریکا په افغانستان کې خپل څه باندې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوه او ورسره جوخت یو ځل بیا طالبان په دې هیواد واکمن شول. کریستوفر دونهو وروستی امریکایي پوځي و چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 10مه له افغانستانه ووت. د 2020 زیږدیز کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې متحده ایالاتو د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کېږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو ځینې کرښې شته. د سیاسي او امنیتي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ برخې استاد اسحاق اتمر د څو داسې مواردو یادونه کوي.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې ووتل، لیکن د دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره ډیر نږدې پاتې شوي دي.
ښاغلی اتمر د استخباراتي همکاریو په برخه کې د 2022 کال د جولای په 10مه په کابل کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په برید کې په خپل استوګنځای کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو موضوع ته اشاره کوي. هغه چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړی شینکې کروخیل هم ورسره یوه خوله ده.
زه فکر نه کوم چې کاملا دی وتلی او دغه دل پاره چې د افغانستان فضا په اختیار کې ولري، د افغانستان په داخل کې مسایل نه باید پوره آګاه وي او د بدون د استخباراتي همکاري نه هیڅ امکان نه لري. چې غوښه مثال وژنه د بنځای زواهری وه چې زه فکر کوم دا یوه ښه بېلګه کېدلی شي.
که څه هم د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن د ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته په خپله تدقیقي تلویزیوني وینا کې د طالبانو هیڅ یادونه ونه کړه، خو ویل خپلې د ژمنې ته به چې په افغانستان کې او له هغه هاخوا د ترهګرۍ په وړاندې د ګټورې مبارزې په خاطر عملیات ترسره کوي دوام ورکوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې افغانستان ته د ایمان الزواهری د راتګ په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي چې بیا شریکې نه شوې. خو یو شمېر امریکایي رسنیو د زواهری تر وژنې وروسته داسې راپورونه خپاره کړل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د مرستیال ډیوډ کوهن په مشرۍ یو امریکایي پلاوی او د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په مشرۍ یو طالب پلاوی په قطر کې سره کتلی دي. سی این این خبري شبکې هغه مهال ویلي وو چې افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي ټام مست هم د لیدنه کې ګډون کړی وو، خو د امریکا او طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې لیدنې په اړه څه نه ویلي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي لیزا کورټس ویلي طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښه ملګري نشي کېدی، ځکه چې په خبرې له وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن دي، هغه اړیکه چې طالبان یې اوس ردوي. په دې جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي چارو پوه محمود میاخیل بیا د امریکا او د طالبانو حکومت ترمنځ د یادو مواردو د شتون سربیره یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کوي چې په خبره امریکا په تیرو څلورو کلونو کې پکې ښکېل و.
امریکا د افغانستان په مسایلو کې په څو برخو کې په تیرو درې څلورو کلونو کې رول درلوده، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په دې مسایلو کې رول درلوده او د ملل متحد د لارې او د افغانستان سره کومکونه کول. امریکا منطقوي سطحه باندې سیمې او نړۍ نور هیوادونو سره نه خاص استازو سره د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو ادارې د لارې په قطر کې همغږي او فعالیتونه درلودل.
هڅه مو کړه راپور کې د مراکشوي افغان سیاسي او امنیتي کارپوهانو د څرګندونو په اړه په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر او مخې په هغه هیواد کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سایل شاهین وپوښتو، خو نوموړي په دې برخه کې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه امریکایي چارواکو وخت په وخت پلي څرګندونې درلودې او د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو هم په دې اړه غونډې کړې. چارواکو اعلامیې ورکړې او راپورونه یې خپاره کړي دي. خو دې کړنو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو په کمولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې او افغان نجونو، مېرمنو او د دوی د حقونو ملاتړو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یوازې عملي کړنې د دوی ستونزې هوارولی شي. د مرستو په برخه کې هم د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ دروان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې او ویلي چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار هم د تیره میاشت وویل چې امریکا په تیرو څلورو کلونو کې افغانستان سره نږدې څلور میلیارد ډالره بشري مرستې کړې دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د دوی د حقونو فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدې مرستو طالبان پیاوړي کړي چې څلور کاله دوام وکړ. دا له امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، کنه په خبره یې افغان میرمنې به دغه شان په تیارو کې پاتې شي.
هفته 40 تا 80 میلیون ډالر
واقعا کومک باونه کې لا څلويخ دراتیا میلیون ډالر پورې امراست واقعا د طالبانو له حکومت سره مرسته ده چې څلور کاله په افغانستان کې دوام وکړ او ځان یې خوندي کړی. کله مرستې نوی خای دومره دوام نه وای کړی. په هر حال موږ غواړو چې له افغان خوځو ملاتړ په نمونې ډول وخت په وخت مرستو سره نه بلکې افغان خځې په طالبانو واقعي فشار واړي. کله چې ونه شي افغان میرمنې به د غشان پاتیارې کې پاتشي
باقي خواهد ماند.
خو مخکې د جو بایدن په اداره کې بیلابیلو امریکایي چارواکو ملګرو ملتونو او طالبانو ویلي چې دا مرستې یوازې بشري برخو کې د افغانستان د خلکو لپاره کیږي. د یادونه ده چې امریکایي چارواکو په وار په ټولو کې د طالبانو په سیاستونو نیخ په نیخ انتقادونه کړي او دوی سره نړیوال تعامل هم غندلی دی. د 3 جولای میاشتې په منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د امریکا استازي جاتن شریس د دغه اسمبلې عمومي غونډې ته وویل داسې نه شي کېدی چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. هغه زیاته کړه چې واشنګټن د طالبانو په رښتینې نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبرې ورته په خپله ګټه ښکاره شي. خو له دې سره سره په راپور کې مرکه شوي د سیاسي او امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي د بشري مرستو د یو شمېر امریکایي بندیانو د آزادولو، د بندیانو د تبادلې او د امنیتي ګواښونو د کمولو په برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تکتیکي خبرې شوي او کابل ته دغه هیواد د ځینو چارواکو سفرونه، د یو شمېر امریکایي بندیانو خلاصون او د ځینو طالب مشرانو په نیونې د ټاکل شوي او جایزو لیرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د شته تعاملاتو د پایلو ښکارندوی کوي. د امریکا ملي راډیو د روان لمریز کال په عمل میاشت کې اعلان وکړ چې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویب پاڼه کې نخ کړی. دغه شان طالبانو افغانستان ته د تیل مریض کال په هوت میاشت کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي آدم بویلر تر سفر وروسته څو امریکایي بندیان هم خوشې کړل. طالبانو په وار وار امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې. دوی غوښتي چې بانکي تحریمونه پرې لرې شي، د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې وویل طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او د دوی کومه د رسمیت پیژندلو په تړاو هر ډول اقدام د دوی په کړنو پورې تړلی دی. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایتول، په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه او د یو ټول شموله حکومت جوړول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه ګڼل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشي توګو د روغدو لزګونو زرو کسانو درملنه کړې ده. دغه وزارت په خپل اکسپانه لیکلي دي چې په دې شمېر روغدو کسانو کې لزګونه ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه شوي او دغه راز د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. طالبانو د کوکنارو په کارکلي او کاروبار شدید بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي
په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 243 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپله اکسپرنه لیکلي چې په دوی کې 955 ښځې هم شامل دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس میں لپخوا خدی روغتیایی حالات میں خوش شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار ومندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پوه روزي محمد زابولی د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اعتیاد پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوته پاکستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي، دا ماجر یو دم روا نه باسي دی. پتا دی خو هیڅ زمينه ورته نه لري. 2 کال کېږي زه مسافر له پاکستان راغلم، یو روپې کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو دې خوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجرو سره کو، دا به وکړو. 2 کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نوه کومک یې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا 6 کاله غوبل ورسره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغه سي بدبخته بدبخته ګرځيږي. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، د هیڅ زمينه. 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلم، یو نیم کال 2 کاله بوتي زه پکې 15 میاشتې د په ایران ته لاړم، بیا ریپورټ سولم، بیا لاړم 15 شپږ میاشتې مې تیرې کړلې، بیا را ریپورټ کړو. اوس خدا رسي بيخي نوي زشته نه خشته نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، دومره مشکلات سره خرج مخامخ دي سید اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو محترمینو، د جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بيخي په لوړ اندازې خلک ډیر بیکار دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړه. نو نجه لپاره چې باید د حکومت تخواس خیر ترتیب ورته برابر سي، نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي، خلک ډیر ولیدلی دي. عام خلک نو وسنه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کی. بیکاری کا چې په لوړ د ځوانان بیکار دي، دا خلک چې بیکار سي دا بیا اړ خواته مخ کی غلام کین، ترتیب بیا د پیسو د پاره کی. نو دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره شی ترتیب ورته برابر کین نو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.